السلام علیکم تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې سهارنی خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او په دې دوه مخبرونه کې تاسو لپاره موږ ریپورتونه لرو چې د مشال همکارانو چمتو کړی دي له خبرونو وروسته دغه ریپورتونه اوریدای شي او بیا اونیس پروګرام روښانه مستقبل هم تاسو د دې خبرونې په وروسته شیبو کې اوریدای شي د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ د پاکستان په شمول د سیمې او نړۍ غنو هیوادونو د لوی جرګې د بندیانو د خوشی کولو پریکړه هرکلی کړې جماعت اسلامي وایي پاکستان د نړیوال فشار لاندې ځینې نوي قوانین منظور کړي چې دوی غندنه کوي او په امریکا کې د کورونا وهلو شمیره له 500 میلیونه واوښت د خبرونو تفصیل د سیمیو نړۍ غنو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلی چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پایل او سولې لپاره خوشی کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري نن په یو بیان کې ویلي هیواد هیله لري چې له دې ګام سره به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي نوموړي پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د کامیابۍ او دایمي سولې او ټیکاو لپاره دې خپل ملاتړ وړاندې کړي هغه ویلي پاکستان له خپلې غاړې تل د افغانانو په مشرۍ کې د افغان سولې پروسې د کامیابۍ ملاتړ کړی دی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیګا ناوخته په ټویټر لیکلی چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دې وکړي کوبیا ویلي طالبان دې بیړنۍ اوربان اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دې پیل کړي د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان د پارلمان نه په منظورو شو دریو نوي قوانینو اندېښنه ښکاره کړې نوموړي پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان دا کار د نړیوال فشار لاندې ترسره کړی دی په دغو قوانینو کې یونایټډ نیشن سیکورټي کونسل امېډمنټ بیل لیگل اسیسټنس کریمینل بیل او انټی ټیرریزم بیل 2020 شامل دي دا بیلونه د جولای په 9 مانیټه د قومي سملې نه پاس شوی پاکستان دا بیلونه په داسې وخت کې منظور کړي چې د پیسو د سار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د خړ لیست نه د وتلو لپاره هلې ځلې کوي د بیلونو په منظورولو کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره مرسته کړې وه په قومي سملې کې تحریک انصاف غړی اقبال افریدی وایي نوی قوانین د پاکستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره جوړ شوی او دغه په وینا د جماعت اسلامي نیوکه بې ځای دي په امریکا کې د کورونا وایرس پیښې له 500 میلیونه واوښتې خو بل پلو په نیوزیلینډ کې په تیرو 100 ورځو کې د کورونا یوه مثبته پیښه هم نه ده ثبت شوې امریکا د هغو هیوادونو په سر کې ده چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دي له امریکا وروسته برازیل هند او روسیا کې کورونا وایرس زیات خلک اغېزمن کړی دي د جانز هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې په امریکا کې تر دې مهاله 15,000,000 نه زیات کسان پر کورونا اخته شوي 1,200,000 نه زیاتې وژلې خو 14,00,000 څخه زیات کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي په ټوله نړۍ کې د کورونا وهلو شمېره 19,000,000 او 8,00,000 ته نږدې شوې ده خو د نړۍ په ځینو سیمو کې د کورونا اغېز مخ په کمېدو دی نیوزیلینډ پرون وویل چې په تیرو 100 ورځو کې د کورونا یوه پیښه هم نه ده مخې ته راغلې دغه هیواد د روغتیا ادارې مشر وایي دا یو مهم پرمختګ دی د بیلاروس امنیتی سرتیرو په منسک او نورو ښارونو کې د مظاهره کوونکو سره د شخړو پر مهال د هغوی د خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګیسونه او د اوبو توپونه کارولی دي د مظاهرې لاغې وروسته پیل شوي چې د ولسمشرۍ لومړنیو پایلو وښوده چې موجوده صدر الکزاندر لوکاشنکا تر نورو وړاندې دی خو د اپوزیشن نوماندي د پایلو منل رد کړی دي په بیلاروس کې پرون صدارتي انتخابات وشول او د سرکاري تلویزیون د خبر له مخې لوکاشنکا نږدې فیصد رایې اخیستي دي. د لوکاشینکا پر وړاندې سویتلانا تیکانوسکایا مهمه رقیبه وه، خو هغې څه کم 1% رایې اخیستي دي. د لومړنیو پایلو د اعلان سره سم زرګونه مظاهره کوونکي په مینسک ښار کې لارو کوڅو ته وتل. پر ټویټر خپلواکې رسنۍ داسې انځورونه خپروي چې پکې پولیس ښودل کېږي چې پر مظاهره کوونکو تشدد کوي. پر دغه مهال مظاهره کوونکي شعارونه ورکوي چې بلاروس د هغوی هیواد دی. لومړني راپورونه وایي چې ګڼې گرفتاریانې هم شوي دي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر د هغې پریکړې ستاینه کړې ده چې د جرګې د سپارښتنو په رڼا کې پرون افغان ولسمشر وویل چې 400 طالب بندیان خوشی کوي او دا به بین الافغاني خبرو او سولې لپاره لاره هواروي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري په یو بیان کې ویلي چې هیواد هیله لري له دې ګام سره به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. امریکا د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له سلا مشورو او د افغان ولسمشر له پریکړې هرکلی کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړېدو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان چارواکي وایي د 400 طالب بندیانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان به خوشی کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانستان د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړې ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د آزادۍ د دولتي کار ډلې یو مشر دی، آزادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل مو تنظیم کړي دي. امید دی چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون یک شنبه د سولې مشورتي لویې جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او وی ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي څو د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوهې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبرې له 30 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغه باثباته سولې ته ورسیږي چې لکلونه غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غني له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټوټر لیکلی اوس د طالبان را مخکې شي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلی طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې کڅام جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ. له دې ټولو سره سره هیلې په غوټېدو دي چې په یوه اونۍ یا 10 ورځو کې د طالبانو د بندیانو له خلاصېدو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانکزي په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مختوړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویاند سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانکزي په مشرۍ یوه ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
صفی الله ستانکزی و تاسو مشال رادیو ته غوږ یاستئ. زموږ غږ په میډیم ویو 601 باندې اورېدلی شئ. همدارنګه که تاسو سمارټ فون لرئ نو د مشال رادیو ځانګړی اپلیکیشن ښکته کړئ مشال رادیو او د خبرونه او نورې خبرونې پاکې رڼې واورئ. د پاکستان پارلمان د پیسو د سار د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د خړ لیست نه د ځان د ویستو لپاره په دې وروستیو کې له پارلمانه ځینې قوانین منظور کړي چې په دې کې ورسره د مسلم لیگ نون تر څنګ د پاکستان پیپلز پارټي هم مرسته کړي. خو د اپوزیشن یو بل ګوند جماعت اسلامي بیا پر دې نوو قوانینو تر څنګ په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم نیوکه لري چې ګینه دا کاري د بهرنیانو تر فشار لاندې ترسره کړي. د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان پرون په دې اړه په پیښور کې خبري غونډه کې څرګندونه کولې. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي جماعت اسلامي دې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. پر دې موضوع له پیښور غلام غوث رپورټ لري.
د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان په پیښور کې په خبری کانفرنس کې په دې وروستیو کې د پارلمان نه په منظور شوي دریو قوانینو د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې دا نوي درې واړه قوانین د نړیوال فشار لاندې منظور کړي شوي دي. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې سینیټر مشتاق احمد خان وویل
د کې یو قانون دی یونایټیډ نیشن سکیورټی کونسل امندمنت بل 2020 دویم قانون دی په دې کې لیګل اسیسټنس کریمینل میټر بل 2020 او دریم قانون دی اینټی ټیریزم امندمنت بل 2020 د درې واړو قوانین چې دي دا د اف ای ټی اف په دباو باندې دي بلکې مسلط شوی قانون سازی ده. نون والا او پی 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 والا داسې سہولت کار دي چې کله د اف ای ټی اف دا بلونه رااله دی درې واړه یوځای شو او درې واړو په شریکه باندې دا ډرافټ کړل او په شریکه باندې پاس کړل.
د مشتاق احمد خان نمی و پختل چې دغه درې واړه قوانین خو د ترګری د مخې نیولو او د ترګری په لړ کې په پاکستان د لګول شوی تورونو د سپاکولو او د اف ای ټی اف د خل لیست نه د پاکستان د وستلو لپاره جوړ کړی شوی دی. نو جماعت اسلامي ولی په دغه قوانینو اندېښنې لري؟ نو په جواب کې هغه وویل
پاکستان په معاملاتو کې د مداخلت قانوني موقع فراهم کړی شوی دی. د دې په نتیجه کې داری چې دی شکیل افریدی دا حواله کول شي امریکا ته، د دې په نتیجه کې دی کلبوشن یادیو انډیا ته حواله کول شي او پچا باندې چې اغي لاس کدی د دې ځنه به اوچتي. نو دا د بین الاقوامي استعمار او سامراج د پاره دا قانون سازی دی کړی دا.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړي اقبال افریدی د جماعت اسلامي د نیوکو او اندېښنو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې دغه درې واړه نوي قوانین د پاکستان د قومي ګټو لپاره جوړ کړی شوی دی او په دغه قوانینو د جماعت اسلامي نیوکي بے ځای دي.
او دا موجوده چې کوم بیلونه پاشوي دي په قومي سمنه نه په دې کې واقعي دا د قومي نویت بیلونه وو. په دې کې د هر یو سړي یو کردار په کار دی، سیاست په خپل ځای باندې دی، خو ځنې قومي خبرې چې دي ځنې د ریاست خبرې دي چې په هغې کې ریاست له نقصان رسیږي او بیا هغه عوام په کې متاثره کیږي. هغې بیلونو کې یا په هغې قانون سازۍ کې د هر یو سړي یو کردار په کار دی چې دي یا لاله به جواب ورکوي. جماعت اسلامي په هر شي کې د خپل مفادات او د خپل د پارټي پوینټ سکورینګ او د سیاست سوچ بوج دی. هغه اپوزیشن هم اګنور کړ، حکومت هم اګنور کړل، نو دې په وجه باندې هغه تنقید شروع کړی دی، هغه پروپاګاندا شروع کړی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشرانو هم تر دې وړاندې ویلي وو چې هغه د حکومت سره ډېر جوړ اختلافات لري، ولې د حکومت سره یې د هیواد د ګټي په خاطر په ځینې قوانینو جوړولو کې مرسته کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا غلام غوث رپورټ موریده. اوس هم یو بل رپورټ. د ملتان بهاودین زکریا پوهنتون مسؤلینو د قبایلي ضلعو د محصلینو ځانګړي سیټونه ختم کړي دي. د پوهنتون چارواکي وایي هغوی نور د بوج نشي زغملی. په یاد پوهنتون کې به هر کال 215 قبایلي زده کوونکي په ځانګړو سیټونو کې بیلابیلو ډپارټمنټونو ته تلل. ځینو قبایلي زده کوونکو مشال لړیو ته ویلي حکومت د پوهنتون د انتظامی د دې پریکړې پر ضد اقدامات وکړي. هغه وای د فاټا د انزام مم پر محل حکومت ویلو قبالی ز د کونکو ته په سیټونه او سہولتونه زیاتوي خو اوس هر څه سرچپه روان دي خو د پاکستان د سېنات یو غړی تاج محمد اپریدی وای همدانن بعد د موضوع ته پوس لاله چارواکو د پونتون له انتظامی نه وکړي فرهاد شینواره رپورټ لري
د قبیلی ضلعو زده کوونکي وایي د ملتان په بهاودین زکریا پوهنتون کې پخوانی فاټا کوټه ختم کړل شوې او اوس نشي کولای چې په سکالرشپ باندې پکې داخلي واخلي دوی وایي یوازې قبیلی ضلعو زده کوونکو ته پکې 215 سیټونه ورکړل شوي وو خو دا کال ترې محروم شول د خیبر ضلع ودان شینوارې هم د بهاودین زکریا پوهنتون د BS پروګرام کمپیوټر ساينس زدکون کیدای او مشال ریډیو توای
دین هر کالی د فاټی او د بلوچستان پسمنده خلک फायदा اوچتوی خو لبد مرغه دا کالی د بهاودین زکریا یونیورسيټي وایس چانسلر دا سیټونه ختم کړل او وای چې دا په یونیورسيټي باندې بوج دی دا مونږ نشو سپورټ کولای د فاټی عوامو سره یو سراسر ظلم دی زکه چې په فاټا انزمام کې دا خبره شوی وا دا اگریمنٹ شوی او چې د فاټا کوم ریزرو سیټ دی دا به روان لسو کالو پورې موجود وي او هغه به فاټی سټوډنټانو ته ملاویږي چې هغه نه د فاټی پسمنده خلک फायदा اوچتوي
د باډي محمد حنیف اپریدی د بهاودین زکریا پونتون د سایکالوجي څانګې زده کوونکی دی او دی وای چې اوس خوانه فاټا نه کوم نوی زده کوونکی حل ته ورځي نو په خپل خرچه به پکې سبق وای
اوس د مطلب چکم سی اگر اچ سٹون او پیس فیس جمع کای ایم خدا پوزیشن د ایم خو چکم برقرار پوزیشن د ایم گا برقرار پوزیشن د مون ته 10 سہولات و چم کم د اسٹل د غم فری و اونور چکم فیس نو غا مون نه نشول جمع ک دے نه مون نه دینه بعد ویم نه خلی خو چکم نو سٹون رضی غونه به فیس نو خلی کز گ چم خلق او داس بزنس کاروبار شتنه چا فیس نو جمع کی نو غ وجه ډیر خلق و تعلیم نه محروم شي مطالبان دا چ بچ کم فیصله د کړی ادا دی واپس وخلی و چکم
محروم شي بلکہ تعلیم چکم دے فاٹا ودا بے نور پتیارو کی دغه به نقصان دا وشي چې کم سټډنټون غریبون دي د فاټا ول د به هایر ایجوکیشن نه پوتې شي چې کم اعلی تعلیم دا به حاصل نکړي شو چې کم مونګال ډی رښو غرزدل یرو دا به ویچاته نشي
کبلیز د کون کی وای د بهاودین زکریا پونتون انتظامیه ورته ویلي چې د معاشي بحران لوج ورته داخلي نشي ورکولای او که هایر ایجوکیشن کمیشن ورته فندونه ورکړي نو بیا به داخله ممکن نشي په سینټ کې د قبایلی او سرحدي امور سفران قائمه کمیټه چیرمین سینیټر تاج محمد پردی وای زبې حال واخلم او په دې لړ کې به د پونتون چارواکو او هایر ایجوکیشن کمیشن سره خبرې وکړم
ان شاء الله تعالی منډه باندې موږ ته پوسو کو دې په زب خپل تر باندې تپوس مو ته کم چې دا سدا سنوا څه غراغلې ډیولپمنټ شوې ده صرف اریم برسمنت کم هایر ایجوکیشن پیسې ورکین وستو ته صرف هغه پیسې لیټ شوې دي پروسس پروسیجر هغه نو هیڅ سکالرشپ پیسې نه اغستې کی
د کبلی زلوز د کون کی وای د ملک په ټول پونتونونو کې دي د پخوانې فاټا د زدکون کو کوټه بحال او ساتلې شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د قانون او امنیتی چارو پوهان وایي په پاکستان کې د دیوانی مقدمو په ګډون په زرګونه مقدمې له کلونو راهیسې په عدالتونو کې پرتې دي او فیصلې نه کیږي. هغوی وایي د عدالتونو وکیلانو د کمبود، د پلټنو د جدید نظام د نشتوالي او د نورو مختلفو ستونزو له وجې دا مقدمې نه ختمیږي. بلخوا د راپورونو له مخې د پاکستان په عدالتونو کې له 20 لکو زیاتې مقدمې پرتې دي چې له وجې په عدالتونو بوج زیات شوی دی. شنونکي وایي خلک په عدالتي نظام کې اصلاحات غواړي. د پاکستان حکومت په عدالتي نظام کې د ځینو اصلاحاتو د مقدمو د زر تر زر هوارولو ژمنه کړې ده. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
په پاکستان کې د قانوني او امنیتي چارو ځینې پوهان وایي د سپریم کورټ تر څنګ د هیواد په ټولو عدالتونو د مقدمو بوج زیات شوی دی چې له وجې ځینې مقدمې د کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. دوی دا خبره له هغې وروسته وکړه چې د اګست په 9 د مشرق ورځپاڼې د یو خبر په حواله د پاکستان په عدالتونو کې دا مهال د مقدمو شمیر له 20 لکو زیات شوی دی چې پکې 45,000 په سپریم کورټ او 38,000 په پېښور های کورټ کې دي. وکیل او د قانون پوخانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی د اگست په 9 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د آبادۍ په لحاظ سره د عدالتونو شمیره ډیره کمه ده او بیا عدالتونو ته د زیاتو مقدمو راوړلو یوه بجه د حکومت لاړخه د خلکو مسالې په وخت نه هوارول ام دي.
په هر خبره کې خلک دې ته اړ شي چې عدالتونو ته لاړ شي. هر سړی چې کار یې نه کیږي نو عدالتونو ته ځي او دا مهال په های کورټ او سپریم کورټ کې مقدمې ډېرې زیاتې شوې دي. زه وکیل یم او وینم چې های کورټ او سپریم کورټ ته خلک د روزګارونو نه ترلاسه کېدو مسلې هم راوړي. که په پاکستان کې حکومت خپل کار کولې نو بیا به هر خبر عدالت ته نه راتلې او پر موږ به بوج هم کم وي.
د وکیلانو په خبره د دیوانی مقدمو په ګډون غړې مقدمې په عدالتونو کې د بیلابلو وجوهاتو لامل د ځنډ ښکار دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو په خانه مشر ملک نوید بیا وایي چې په پاکستان کې د انصاف نظام داسې دی چې مقدمې له ځنډ ښکار شي او متاثره کس او ملزم دواړو ته د روغې لپاره وخت ترلاسه شي او انصاف ونه شي. نوموړی زیاتوي باید د پلټون نظام د جدید ټکنالوژۍ مطابق شي، عدالتي نظام کې اصلاحات او د وکیلانو ججانو شمیره زیاته کړل شي. خبر های کورټ کې وکیل سنا ګلزار بیا وایي د عدالت له امر سره سم باید کورنۍ مقدمې په شپږو میاشتو کې او د جرمونو هغه په دریو یا څلورو میاشتو کې فیصله شي. نوموړی زیاتوي د نوو اصلاحاتو له مخې که پولیسي یا سیول کیسونو کې د مخالفو ډلو ترمنځ راضینامه وشي نو بیا مقدمه پر مخ نه ځي او ختمه کړل شي.
او کیسونه عمدده د وجې لړ شي چې سټرایکس ورکې زیات راشي یا ورکې ججز یو جج بدل شي بل جج چې راځي نو هغه کم ټایم لګي بیا هغه په کیسونو باندې ځان پوي په هغه ټول هر څه باندې پروسیجر باندې په هغه ټول فایلینګ وغیرہ باندې یا ورکې نور داسې د ګرمې چټیانې پکې راشي نور اوس چې څنګه د کورونا ایشو هغه کې ډیر زیات ټایم ولګي دو په هغه کې ډیر چټیانې رالي نو د هغه د وجه چې کم دینو کیسز بیا زیات ایکسټینډ شي او په هغه کې زیات ټایم ولګي. حالانکه د هر یو کیس چې کم دی خپل یو ډیوریشن دی او په هغه ډیوریشن کې په کیسز ختمیږي.
ایکسپریس ټریبیون د روان کال د فروری په 9 په یو ریپورت کې ویلي وو چې په سپریم کورټ کې له 2013 نه واخلي تر 2040 کال پورې د مقدمو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. د دې رپورټ له مخې په سپریم کورټ کې په 2013 کال کې 2478 مقدمې فیصلو ته په انتظار پرتې وي خو په روان کال کې د دې مقدمو شمیره 2,09,20 ته لوړه شوې ده. بلخوا د کورونا وبا په حالاتو کې حکومت د مقدمو اوریدو لپاره په ځینو عدالتونو کې د ویډیو له لارې اوریدنې کوي. دغه سې په تېرو وختونو کې پاکستاني چارواکو د مقدمو سر تر سره هوارولو ویلي او په عدالتي نظام کې ځینې اصلاحات هم شوي دي. د پاکستان په عدالتي نظام کې د نوو اصلاحاتو راوړلو او د ولس مسئلې په وخت نه هوارولو د تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان او ځینې نورو چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې، خو هغې ټلیفون اوچت نه کړ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د اگست په اتمه نیټه په کوټه کې د وژل شو وکیلانو تلین ولمنځل شو. څلور کاله وړاندې په همدې ورځ د بلوچستان پر قانون پوهانو ترهګر برید وشو چې پکې د شپږ پنځوس وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل شوي ول. د پاکستان قانون پوهانو اتحادي دا یوازې ځاني نه بلکې د بلوچستان عدلي ته نه جبرانېدونکی زیان بللو. دا فکر کېده چې ښایي خلک به د ویرې له کبله نور د وکالت پیشې ته راتګ ته زړه ښه نه کړي، خو د بلوچستان وکیلانو ټولنې بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ وایي چې برعکس د ځوانانو د وکالت پیشې خپلولو لور ته رجحان زیات شوی دی، خو د دې وجه څه ده؟ د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې تفصیل اوریدل شي.
ملک واجد کاسی د قانون زده کړې بشپړې کړې وي، خو کله هم د وکالت پیشې ته د راتلو اراده نه وکړي. خو د 2018 کال د اگست اتمی ترګر برید د هغه ژوند او مسلک دواړه ور بدل کړل. په دې ورځ د کوټي په سیول هسپتال کې د بلوچستان وکیلان په نشه سول چې پکې شپږ پنځوس قانون پوهان ووژل سو. د حملې پړه داعش وسلوالې ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بیلې سوي جماعت الاحرار ډلې په غاړه واخیسته. په وژل سو کې د واجد کاسی ورور وزیر کاسی هم وو. د وزیر کاسی شپږ شپېته کلن پلار سید جان او کورنۍ دا فکر وکړي چې د یو منظم پلان له مخې د بلوچستان قانون پوهان په نشه سوي دي. هغه د اگست پراتمه مشال ریډیو ته وویل
د اته اگست 2016 د ملک وزیر محمد خان کاسی ایډوکیټ د شهادت اباباد موږ په کور کې دا فیصله وکړه چې موږ به دا میدان خالی نه پرېږدو او دشمن ته دا پیغام ورکوو چې موږ د هر رنګه قربانۍ لپاره تیار یو. او ځکه ملک واجد خان ایډوکیټ دا میدان ته موږ راوستوي.
په وژل سو قانون پوهانو کې هغه کسان هم ول چې په وکالت کې د لسیزو تجربه درلوده، او هغه ځوانان هم ول چې له ښه طالبي ادارو څخه زده کړې کړې وي. د قانون پوهانو اتحادیو هغه مهال ویلي ول چې په برید کې د بلوچستان د وکیلانو یو پوره روزل سوی نسل له منځه وړل سوی دی چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې هغه ویش او فعال وګړي وژل وو چې د صوبې د حکومت بشري حکومت ته د درناوي او قانون واکمنی لپاره شخ پورته کولی. د بلوچستان د قانون پوهانو ټولنی مرستیال مشر منیر کاکړ د اگست پر اتمه مشالې دی ټول چې هم د دې فکر تر اغیز لاندې په بلوچستان کې ډیرو ځوانانو او د وژل سو وکیلانو د کورنۍ یو غړو د وکالت پیشې خپلولو ته په ګڼ شمیر کې مخه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د 2018 کال اگست تر اتمی تر برید وروسته په تیرو څلورو کلونو کې له دوی سره شاوخوا 1500 وکیلان رجسټر شوي دي چې د په خبره د اتم اگست تر پیښې لمخه کلونو کې به دا دومره زیات شمیر کې ځوانانو ځانونه نه رجسټرول، بلکې د پوینا هغه مهال به په کال کې تر سلو ځوانانو هم کم د وکالت مسلک ته راتلل. منیر کاکړ د ځوانانو په زیات شمیر کې د وکالت پیښې ته د راتلو وجه دا یادوي.
د واقعیت دغه پازیټیو شی په دغه سنس کې هم پیدا کوي چې په خلکو کې دا اویرنس پیدا کوي چې د کوم قوتو دا کوشش په داخلو په ځینو کې به په دارنګ واقعیت باندې به دوی وویری. خو دغه شی چې دی دغه زما په نظر باندې دغه په سوسایټي کې دغه د خوب د لری کېدو په ځای دغه سړي دی چیلنج یو وخت د پروفیشن او هغه سړی چې راغلی دی هغه د کمیټمنټ سره دی بای چوایس راغلی دی او په قاعده لا ول ور دا وکی بعد پلانینګ کړی چې زه به وکالت کوم د علاقے و د مزیک و د کوم خدمت وکوم او ډیر شش الکوان راغلی دی د ډیر شش ادارو زپاره غسیوی دی.
مقبول اڅکزی هم د ورور تر وژنی او پر وکیلانو تر بری درسته د وکالت پیشخ کوله کړی دا د دورور بیرستر امان الله اڅکزی د 2018 کال د جون پر شپږمه نیټه نامعلومو وسوالو د کوټي پر سپینی سړک ووجلی. هغه د کوټي لا کالج پرنسپل وو.
کله سی واقع واسوله د شلیز ما د بای سره بیرس رحمان الله چگزی سره کله د 8 اگست باندې بیا د کله بل واقع سی واسو د دوړو واقعات سی دی خالص مان د ډیر زیات خلګو د ډیر زیات فیملی سی کم د کورونی سوچ ور بدل کم زبان سوز زما لکه ز وس لندن تر غلم په یونیورسيټي کې سبق وایم خو هم دا خواته ما اراده وخت نه و د لازم د اراده اراده سی د زما د بای د اور د واقع بعد جوړ سنه
مقبول اڅکزی دا مهال د قانون په برخه کې د لوړو زده کړو لپاره لندن ته تللی. مقبول اڅکزی او واجد کاسی د ورونو بایلولو په صورت کې شخصي درد لیدلی، خو تر دې غمیزې وروسته داسې کسانو هم د وکالت پیشې ته مخه کړې چې په حمله کې د کورنۍ کم غړی وژل شوی نه دی، خو د دوی لپاره دا د کورنیو درد نه بلکې د ټولې سیمې د علمي پنګې زیاده. په دوی کې یو هم محب الله کاکړ دی. نوموړی په 2015 کال کې د کوټي لا کالج څخه د قانون زده کړې بشپړې کړې وې، خو د وکیل جوړېدو پر ځای په غیر حکومتي اداره کې نوکری کولو ته لومړیتوب ورکړی. خو کله چې پر وکیلانو برید وسو نو هغه د پلار په اصرار نوکری ته استعفا ورکړه او د وکالت پیشه خپله کړه.
کالت و پیشه ته راتللو اولنی وجه خو دا درنه سانحه ولا تا اگست 2014 سره، او بل وجه دا چې زما د بابا ډیر خواهش وو او د دې واقعې باندې ډیر اصرار راته وکړي چې زه دا شوبه او د دې خلک څه کم نقصان موږ وکړي د دې پرکېده په کار دي. زما ورزو ستا سره اصرار دي چې دا پیشه کې شامل اسه او خپل پر قوت خپل پر محنت په دا پیشه کې وکړه.
همدغه سي کیسه د پنجګور اوسیدونکي بلوڅ خان هم ده. نوموړی د برید په محل د کراچی یونیورسيټي په قانون څنګه کې زکونکي وو. د اگست پر اتمه مشالې ډې ټول چې د زده کړو د بشپړولو وروسته د وکالت پیښې ته د راتګ هیڅ اراده نه و، خو حمله د دې اراده ور بدل کړه.
مینه لوی کیا میرا کوئی ایسا انټینشن نه ته سو کیا سے پہلے وکیل بنو.
ما چې کله د قانون زده کړې بشپړې کړې نو هغه مهال مې د وکالت اراده نه و، خو تر دې پیښې وروسته ماته پوښتنې را پیدا شوې چې آخر دا ولې وشوه. ما فکر وکړ چې یوازې د وکیلانو ټولنه داسې یوه خپلواکه اداره ده چې د قانون واکمنۍ لپاره د جبر او سرزورو طاقتونو پر ضد غږ پورته کولی شي او د ریاستي ادارو لپاره یو فشاري ډله یا پرشر ګروپ جوړېدای شي، نو ځکه مې تر دې پیښې وروسته د وکالت کولو اراده وکړه.
خو د وژل شوو وکیلانو د مقدمو فایلونه، تصویرونه او نور یادونه نن هم د عدالتونو په خونو کې ژوندي دي. دغو یادونو د 8 اگست غمیزې په نتیجه کې د وکالت پیښې ته راغلي د غځوانان سخت ځورولې دي. د وزیر کاسی ورور واجد کاسی چې نوکری ته استعفا ورکړه وکیل سو، نو په لومړۍ ورځ چې کچهري ته ورننوتی نو په وینا یې د ورور د ناستې ځای او د هغه د مقدمه فایلونو سخت وزورولې. هغه بیا په یو مقدمه کې د لومړي ځل لپاره یو جج ته حاضر شو.
چې کله اولنی ځل زه به عدالت لاړم یا به عدالت کې پیش کېدم، نو دا به ډېر زیاته تکلیف دي او زورونکې مرحله به وه. زه چې به کله هم په عدالت کې پیش کېدم نو هر جج سه به دا پوښتنه کوله چې ته د ملک وزیر رول یې، ځکه ستا نقش د وزیر په طرز دی. نو هغه دم به زما ملک وزیر به زما په ذهن کې رالی او ډیر زیاته درد کوونکې مرحله به وه. نو دا ډیر مشکله مرحله وه. دا مشکل وخت کې زما استادانو ډیر زیاته مرسته راسه وکړه او ډیره حوصله یې راکړه.
محب الله کاکړ چې هم په اوله ورځ کچهري ته ولاړ نو د وژل شوو وکیلانو یادونو وځورولې.
هر ځای چې بښ کېناست په مجلس کې به زموږ سترګې د وشکې ډکې سولې چې فلانی څنګه بدلته راسره ناستلو، یا فلانی سینیر زموږ مشر زموږ رهبر سولو هغه به موږ ته څنګه لارې راښولې. نو ډېر تکلیف د داوسه پرې چې موږ یو 15 وکیلان یو ځای سره کښېنې، نو مجلس یې د شهدا څخه خالي نه وي او د هغه درد او د هغه غم څخه خالي نه وي.
منیر کاکړ وایي چې نوي وکیلان له مسلکي او د تجربې له پلوه د وژل شوو قانون پوهانو ځای نسي نیولای، خو دغه په خبره ښه اړخ یې دا دی چې ځوانانو په ګڼ شمېر کې د وکالت پیشې پر لور مخه کړې چې دا د راتلونکي لپاره ګټوره خبره ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio اوریدونکو تاسو ته به زموږ همکار سیلاب مسعود یادوي. هر وخت سیلاب مسعود نه یوازې دا چې په قبایلي سیمو کې د صحافت د مخکښو څهرو څخه و، بلکې هغه یو ښه لیکوال او شاعر هم و. نوموړي پر خپل ژوندانه په شعر او نثر کې څو کتابونه لیکلي وو. د هغه په یاد کې د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې یوه ادبي غونډه تېره ورځ وشوه چې پکې شاعرانو او ادیبانو سیلاب مسعود ته پیرزونې وړاندې کړې. سیلاب مسعود سخت کال د مارچ په 19 د 23 کالو په عمر کې وفات شو. د هغه یاد غونډې راپور د هغه زوی اشتیاق مسعود راکوي.
سویلی وزیرستان لداخ شید پا اتم اگست بنے دیدبی ٹولنا خپلا جبا غونڈا دی قبائلی خبریال و شاعر سیلاب مسعود پا یوت کشے وشوا پا دا غونڈا کشے دی لکی مروت دی رازندہ جنڈولا و سویلی وزیرستان گن شمیر شاعرون برخا و خستا و پا دا رنگی سیلاب مسعود پا خپل شاعرون کشے یو داولی
مینہ محبت و سیلاب بانی دا صافت و سیلاب دا محبت و کلم بختور و کلم کی طاقت و خدا اور لور کڑے معاشرے کی خی سنتو بل وزیرستان کے سٹور تا چوت تو کل لکاریو دایو حقیقت ہو بانی صحافت ہو سلا مینا محبت ہو سلا
ڈیرا تھا درنگ دے دستہ بنگ سیلابا ذیل نہ کام پو گوڑم سیلابا چیر دوخ جابیر کمزور کشو ہر یو پختون با یادوم سیلابا پمونگ وکڑا انتہا دا ظلم دغا دخمن با جڑون سیلابا دشین وطن او دغا شنش نغرونا دا با پس زور اترے گٹم سیلابا
سیلاب مسعود چې د مرګي سیلاب په مخ کړلو موږ ته اوس نه ښکاري نه موږ یې دومره لرې یوړو اوس په دعا پسې کوو چې مغفرت یې وسي چې د جنت په باغچو کې سکونت یې وسي الله تعالی دې ورکړي دی د مغفرت په غېږ کې چې په آرام کوي خوبونه د جنت په غېږ کې
د سیلاب بابا خدمت میں سلام دے دربنگانا قیادت میں سلام دے شپ اور رجی د پختو خدمت کولو پر عاشق و صحافت میں سلام دے
دا غونډه په سولی وزیرستان لداخ شه ولې جوړه کړې شوې و د ادبی ټولنې خپل جبې سلطان احمد نادان وزیر نا وار وای
مش د ادبی ټولنې خپل جبې ډېر اسماعیل خان دی و ټولی په شکل کې دا کوشش وکړه چې د سلام مسجد سب د مرحوم سب په یاد کې د غمرازی و غونډه د دب پلورنی وطن کې پچار دو زکه چې د وطن سره تعلق لري د دغه و خبر و او دغه خبر خلک ته الکه یو مطلب دی چې مکه ته نشته خلک د حج نه پوتې شي نو کېدای شي چې دلته ډېر خلک داسې وي چې د جنازه کې شرکت کړی وي د سره پښتو هم کړی وي د سره غم خوشي هم شریک و خو کېدای شي چې د یو میاشت دوه میاشتې د په مرګ نه بعد سیلاب سب ویر ویزنه نو سیلاب سب خپل ویلې دي چې ویرو ته ویایې ژنې ویایې ویراوی مکانه مش دغه وړ وړ غونډې د تزیتی غونډې پروتلین کې وخت کې د سیمینار شکل دی سي او دای چیرې هم ویر نه کی
دغه امراضی دغه غونډې ته روغلی مانا شاعرون دے سیلاب مسعود خدمات پا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دارنگ و جاغے دل
مانم دا امین جان امین پا کوم مروت سیلاب مسعود دے تاریخ متازن و یا اوشلی کوال و شاعر و ادیب و نثر نگار و
سرور جان سرور پا کوم بیٹن ہے سیلاب صاحب پا خبلا انتہائی زبردست انسان انتہائی شفیق انسان خوش طبیعت خوش جاغے دا 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 خاصا و یا بہترین لیکوال و خبریال و
زمانم شاعر شیرانی دا سیلاب مسعود صاحب دغه په یاد کې یو مشاعره وشو چې دا ډر اسماعیل خان سره تړلې علاقہ سبکا پاټا شیرانی بیٹنی وزیر او مسعود ټولو ځوانانو شرکت وکړلې او موږ دغه پیغام مخته به شي ان شاء الله کال به کال به د سیلاب مسعود صاحب یاد کې خپل شپه د بیټولنه او سره چتور کبیلی ټولنې دي دغه په ډر اسماعیل خان یا په مختلفو سیمو کې پروګرامونه کوي او دته یاد به تاسو کوي
دغه غونډه تر غلي د سولی وزیرستان شاعرونو خبره هم وار وای
منم دوستالی دای او تخلص ملوانای دای د سیلاب مسعود د چکیم یادگار و چکیم میج نه په پدلی او غا یادگار میج د خلک نه د دې د ملګری نه اور و دلی او نن الحمدلله میج د د یادگار نه نور خبر شولی او میج د معلومات وشه ک د خلک ته ټول ته معلومات وشه او خدای د پمیشه نور د سکسان پیدا کو چې د سیلاب مسعود غوندې وي دغه یو ستوري جوړ شي د پښتونخوا د پورا بلکې خصوصا د مسجد د کوم د پورا
عرفت الله د سلطان
نوسدین کا یم رغلی وی والا ملگری دے سیلاب رحم صاحب یاد سے غم رازی وا دد ژوند بند رشنویہ چاوین کے وا سیلاب صاحب دے میج دے پورا بلکہ دے ٹولے پختونخوا دے پورا بلکہ دے ٹول انسانیت دے پورا چکیم خدمت کڑائی دے 15 پتا کولا میش کدائی 15 پتا کولا ول منزی ہا کنا دا حق میش بیان شیا دا کولا
سیلاب ماسید دے سولی وزیرستان خبریال او شاعر وو دے روان کال نو لسم مارچ بنے دے پنجم یاشت دی بیماری ورستا پ دوا بیا کالونا عمر کشے دے دغی نڑے نا سترگے پٹے کڑے اشتیاق ماسید مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو ہر ورځ د کورونا وائرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې د منور شاه سره یغه ته روښانه مستقبل پروګرام لري. په دې پروګرام کې هغه زده کوونکو یا محصلینو ته معلومات ورکوي چې هغوی څنګه خپل راتلونکی سبقون ټاکل شي. دا پروګرام واورئ او د مشال سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د 2013 کال په 13 مئی قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې. په دې لړ کې د هغه وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په پارلیمان کې 25 آئینی بدلون په اکثریت سره منزورولو کې بریالی شو چې پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو شمېر اقدامات اعلان شول. د قبایلی ضلعو اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغو اعلاناتو کې یو شمېر وعدې لا هم نه دي پوره شوي، خو یوه وعده د ځوانانو د تعلیم په حق لوه او په هغه کې ویل شوي وو چې د زمشوو قبایلی ضلعو ځوانانو لپاره به تر 10 کلونو د هیواد په پوهنتونونو، انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې ځانګړي سیټونه ورکول کېږي چې د پخواني هغې دوه چنده به وي. اوس د قبایلی ضلعو د زده کوونکو اتحادیه وایي چې د نورو وعدو په شان حکومت دا وعده هم پوره نه کړه. دوی وای په اولنی کال یعنی 2019 کې سلګونو زده کوونکو ته په بیلابیلو پوهنتونونو کې په داخلو کې مشکلات جوړ شول او د زیاتره زده کوونکو یو تعلیمي کال هم ضایع شو. په دغه کې یو ځوان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانو محمد ریحان مینگل دے زدا کورم ایجنسی سره تعلق ساتم، سدی اوسیدن کې کرنٹلی دا لاسټ سټوډنټ ایم په یونیورسټي اف سوابی کې سیکنڈ سیمسٹر اون پا پارٹ ا ریزلٹ سیٹس باندې اپلای کړو پنجاب چکم ویریس یونیورسٹیز دی هغه کې مونږ فاټا چکا ٹریڈ ته بللې شو. فاټا چکا ٹریڈ ته چلاړو غدرې پیر لاړو ذلیل شو پکې ډېر زیات لکه سٹاف رویا او نور چکم داغي پروسیجر هغه ډېر سخت شانته لکه مونږ پکې غدرې پیر کړی ته زو راځه کنه. دا خو لکه مونږ سټوډنټ سیمون سره غوډونه پاکټ منی نه، فار ایگزامپل د یو سایډ کرایا لګي یا دلته سٹے کول هوټلو کې، نو پاغه باندې ډېر لږه شی وشي. بیا کله مونږ ته اډمیشن لیټر یې راکړې نو چې کله یونیورسټۍ ته لاړو هلته بیا هغه اډمیشن نه ورکولو
له محمد ریحان مو پوښتل چې په کومه یونیورسټۍ کې ورته د داخلې خط ملاو شو او بیا هغوی ولې داخل نه کړ. دی وای،
ما ته یونیورسټۍ اف بهاولپور لیټر ملاو شو، ما ته میرټ کې نوم راغلی او ما ته اپوینټمنټ لیټر هم ملاو شو چې هلته لاړو. لکه اول خو د فاټا سیکرټریټ نه د اپوینټمنټ لیټر راغستل ډېره ګرانه وه. بعد چې کله دغه ملاو شو اپوینټمنټ لیټر ملاو شو، بیا چې کله یونیورسٹی ته لاړو هلته زمونږ نه مخکې چې کوم تیر کال سینئر بیچ و فاټا والا شو لگانو هغې سره مونږ اسٹل کې وو. چې هلته لاړو هغې بیا یونیورسٹی والا ایڈمیشن نور کړ، ایڈمنسٹریشن والا هغې مونږ سره سیټونه فل دي او د فاټا والا اسٹوډنټس مونږ سره مطلب گنجائش نشته دی. کنه مونږ خپل چې کوم علاقو اسٹوډنټان دي هغه اغستې دي. نو سٹرائکم هم کړی او خو سفند یې نه وکړی.
نوموړی وایي یوازې د بهاولپور په پوهنتون کې د قبایلي سیمو تر 500 پورې زده کوونکي په داخله کې له مشکل سره مخ وو.
قبایلي مونږ سره تقریبا دغه څه په زمونږ د بیچ مونږ سره ملاو شوی تقریبا لیټر خو ډېر علاقانو ته ایشو شوی خو تللي چې کوم مونږ تقریبا 50 پلس علاقانو 500 جی اندازے سر کم زیات شمارلی خوم نه دی لگا جنہ کے ہم وے دوادرے ہوئے بس جی اگل تر چھ من دبا دولے گے چھ جی داخلے س دغ نہ کیگی کنا نو یونیورسٹی والا صفا ایڈمنسٹریشن چھ کمو انتظامی والا غی انکار کو نو کال جائے کہ دونوں زراغ لم بیا میں بل یونیورسٹی کے ایڈمیشن کو سنگ تا استعمال کرو کو زد لا سٹوڈنٹ ایم پر یونیورسٹی صاحب کن ما پرائیویٹ ایڈمیشن کو جان لگا پھر والا کانو سے دے دا ایڈمیشن ملا انہوں شو بیا ما تے سے معلومات راغلے او کو پل رات کنفرم نہ دے چھ سو الا کانو ال تے ایڈمیشن شیو کو اگے ہم چھ دے سیمسٹر مڈ کے بیا تلیو او نور چھ کم الا کانو اگے چھ سو کلان بل جے کے ایڈمیشن کو چا چھ وس کے دو او نو پات شو لکان ما سره خپل زما یو کزن او هغه پات شو اجازه نه دی کړی ایڈمیشن.
محمد ریحان زیاتوی چې پټوله کې د قبایلی ضلعو خواوشا 212 کونکو داسې وو چې د سره یو ځای په فاټا سیکریټریټ کې د داخلو د خط تر لاسه کولو لپاره منډې تړلې وهلې. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو ضلعو د زده کونکو د اتحادیې له یو مشر سره مو هم په دې اړه خبرې وکړې.
زمانوم ادریس خان دی او کورمی سره می تعلق ته او د ټرایبل یوت موومنت یعنی ایکس فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر یم او پېښور یونیورسيټي او سټوډنټ یم. زمون د فاټا د قبایلو بد قسمتي دا ده چې همیشه د پاره دوی سره دوکا ور کړل شوی ده او دوی سره همیشه د پاره درغلی شوی ده او موږ سن دي هغه سټونه مو د ملک مختلفو یونیورسيټانو کې کالجونو کې د فاټا د پاره خپل کوټه او ریزرو سټونه خو بیا مرجر نه باد ځنی سټونه چې کوم ریزرو سټونه هغه ختم شي او بیا زموږ د سټوډنټانو هغه خپل جدوجہد سره دوباره هغه بحال شو خو تر یو کال پورې چې کم دی هغه او ځنډول شو.
دا چې د قبایلی ضلعو ځوانانو ته د داخلو په کوم پړاو کې مسله جوړیږي او د دې سو وجوهات دي ادریس خان په دې اړه وویل.
زیاتره مسله دا سی لکه اکثر یونیورسيټانو داخلي په اگست میاشت اتمه نه هم میاشت کې وشي لسم میاشت کې ټولو یونیورسيټانو سبقونه شروع وي بیا سیمسټر اگزام امتحانات شروع شي اکتوبر نومبر کې نو دې د وجه دوی تیر کال چې کم د زیاتره پنجاب یونیورسيټیو کې کشمیر کې یونیورسيټانی دی فاټا ریزرو سټونه و پاږي کې همدغه شانتي اسلامي یونیورسيټي بهاولپور کې او دغه شانتي یو سنور یونیورسيټانی دی پاږي کې د فاټا سټونه چې کم دی ضایع شي هغه وجه دا او زیاتره سټوډنټانو وخت ضایع شو هغه دا دلته دی ایڈمیشن سٹارٹ کو مخکې نه پلاننګ منصوبه بندي صحیح نه وکړي نو هغه د وجه سټوډنټانو فرست سیمسٹر ایگزام سٹارټ او دلته دی ایڈمیشن نه کیدو په دې چې یونیورسيټانو خپل رولز ریګولیشن
له نو موړي مو پختل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخواز د کونکو ته د داخلي خطونه ورکړل شو نو بیا یونیورسيټانو ورته سوویل
هغه به ورته دا ویل چې ګوره زمونږ د هر یونیورسيټي خپل رولز ریګولیشن دي او خپل ټایمینګ دي او نو هغه وویل چې موږ الریډي یونیورسيټانو سبقونه سٹارټ شوې دي او د فرست سیمسٹر ایگزامونه امتحانات را روان دي او دوه ورځې بعد نو چې موږ تاسو ته داخله درکو دا خو د یونیورسيټي قانون رولز ریګولیشن هم خرابېږي او ورسره چې کوم دي تاسو د ټول سیمسٹر به ورسره فریز کیږي په دې چې تاسو غو سبق نه دی ویلې.
د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د اتحادیې مشر ادریس خان وایي چې په دې لړ کې یې د خپل سیمو د قومي اسمبلی لغړو او حکومتي چارواکو سره خبرې شوې او هیله ده چې سږ کال دا مسله تکرار نشي.
بالکل زمون چې کوم د فاټا چې کوم ایکس فاټا ایم ان ایس دی هغه سره مونږ په دې باندې رابطه شوی و مونږ ورسره ناشته شوی و او د حکومت چې کوم اعلی چارواکي دی وزیر اعلی دی او د شانتي گورنر دی هغه ته مونږ په کې بار بار لیټر یو کړی چې د فاټا سټوډنټانو د په مسله دا نو سم نظر تي حل شي نو د بخي هم سیکټري سره مونږ میټینګ وشو نو هغه ویل چې دې کالي سنه سره کنفیوژن راغلی او زمونږ نم سستی راغلی و نو ان شاء الله را روان کال دا 2020 یاد هولو چې دې کې به قاعده مونږ پلانینګ جوړ کړی وي اوس ورته پلانینګ جوړ کړی دی نو اوس به آنلاین سټوډنټس چې کوم دی فاټا ریزرو سیټ لپاره آنلاین اپلای هم کوي او هغه په ترو به بیا دوی سره رابطه کیږي دوی ته به راځي به قاعده څنګه یونیورسٹیانو ایڈمیشن سٹارٹ شي نو دوی دغه مسله به مخکې نه حل شي. وومن ټرایبل افیر ډپارټمنټ کې پی والا اوس یغې ته د معاملې حواله کړې ده، نو امید ده چې دې کال به وشي.
ادریس خان زیاتوی چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د داخلو عمل تبه له نږدې څارنه کوي او پکې د قبایلي زده کوونکو سره د هر ډول ممکن مرستې لپاره تیار دي. بلخوا د قبایلي ضلعو د ځوانانو د جرګې یو مرکزي مشر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل:
زما نوم عنایت سلارزی ده، د قبایلي سیمې قبایلي ډسټریکټ باجوړ سره تعلق لرم او د سابقه چیئرمین یم د فاټا یوت جرګې کم چې اوس ټرایبل یوت جرګه ده او د هغې اگزیکټیو ممبر یم. د څه پورې چې د قبایلي سیمو د پاره چې کم کوټا سیستم و او کم سکالرشپ و هغه ورکړې کیږي د ملک په څه حصو کې او په څه حصو کې د هغې نه انکار کیږي. په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې دغه کوټا سیستم بحال دی او هلته زمونږ قبایلي سیمې چې کوم سر تعلق لرونکي طالب العلمان دي هغې ته داسې څه مسله فلحال نه ده راغلی، خو په تیر کال کې د پنجاب د مختلفو یونیورسټو نه، د اګریکلچر یونیورسټي فیصل آباد نه او د بلوچستان د اوس په تیر وخت کې څو ورځو کې د بلوچستان نه داسې څه غږونه پورته شوي چې یاره د قبایلي سیمې کوم طالب العلمان دي د هغې چې کوم داخله شوې ده په دغه کوټا سیستم هغې ته اوس دا وینا کیږي او د هغې نه دا ډیمانډ کیږي چې تاسو چونکې اوس د انضمام نه وروستو د خیبر پختونخوا عیسی تاسو پوره فیس ورکي یا اغومره فیس ورکي.
عنایت سالارزی وایي حکومت دې د قبایلي ځوانانو اعلی تعلیم لپاره کوټلي اقدامات وکړي چې دا راز هغوی په تسلۍ سره خپلې زده کړې ترسره کړي.
حکومتي چارواکو ته دې باید چې دا یاد وي چې د انضمام په وخت زموږ سره دا وعده شوې وه چې لسو کالو پورې به دا کوټا سیستم بحال وي، دغه سکالرشپس به بحال وي او دغه نه پس به چې کوم دې بیا دې ته یو نظر کیږي، دا هغه هم اکسټینډیبل وو بیا به ورته ګوري. نو که داسې ستونزې زمونږ د طالب العلمان څخه کیږي نو دا زمونږ حق تلفي ده او دا به چې کوم دې زمونږ د زده کوونکو نقصان دی او زمونږ د علاقو نقصان دی. نو په دې باندې تاسو ته به پته په قامي سیملی کې زمونږ د قبایلي سیمې سیمبرانو غږ پورته کړی و، خو د اوسه پورې د بدقسمتۍ نه په هغې هم څه عمل نه دی شوی. نو موږ دا یو ځل بیا طالبکو د هایر ایجوکیشن نه د پروینشل هایر ایجوکیشن چې کوم د دوی صوبایي هغه دی او زمونږ چې صوبایي کوم د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمه ده او د وفاق دا غي ټولو نه زمونږ دا مطالبه ده چې کوم زمونږ سره وعده شوی و د انضمام په وخت کې باید چې هغه وعده تکمیل ته ورسی او د قبایلی سیمو زده کوونکو ته کوم چې د خپل کورونه پرخي د پنجاب د بلوچستان او د سن او د وفاق په مختلف سیمو کې سبق حاصلې هغه د دغه زیان نو ورسی او باید چې هغه خپل سبق ترسیل تپریدي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې یو مشر عنایت سالارزی وای دوی په خیبر پښتونخوا کې شاملېدلو ته ډیر خوشاله وو او د دې لپاره یې ډیره هلې ځلې کړې وې.
څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې قبایلي سیمې د انضمام نه مخکې د پاکستان چې کوم دوه یا کاله تاریخ ته په هغه کې دومره ډیره ترقی نه ده کړې، هغه په هر لحاظ سره شاته پاتې او دومره پرمختګ نه وکړي. د انضمام سره زمونږ د ملګرو او د انضمام خوښونکو خلکو چا چې هلې ځلې ورلکولې، سیاسي ګوندونه چې کومو، سیاسي خلک چې کومو، سوشل چې کوم اکټیویسټانو، چې کوم وکیلانو، ډاکټرانو یا داسې نور خلکو، د میډیا ملګریو، زمونږ د ټولو داخل لو چې د انضمام نروستو به زمنګ د دې علاقو د قبایلی سیمې د مختلفو ضلعو چې کوم ستونزې دي او شاته پاتې دي دا به اوسره ترقی وکړي.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د انضمام سره دوی څه امیدونه تړلي وو، عنایت سالارزی وای
د انضمام نروستو زمنګ دا سوچ پکرو چې دلته به د خیبر پښتونخوا د مختلف یونیورسټو لکه زبید دوم درې نمونه واخلم چې خیبر پېښور یونیورسټي شوا، عبدالولي خان یونیورسټي شوا، باچا خان یونیورسټي شوا، د دې شاخونه به کولاو شي زمنګ په مختلف ضلعو کې، چرته میډیکل کالجز به چرته راشي، یو یونیورسټي به کمه کولاو شي، خو دغه څه ونه شوله. زمنګ چې کوم د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر دی د تعلیم، نو هغه هم چرزمان نه دی خیال چې د سیسه دورې کړي اپگریڈیشن پکې د څو سکولونو وشو په مختلفو قبایلی ضلعو کې، خو هغه څه نه دی شوی څنګه چې موږ خیال کوو. زمونږ دا خیال و چې د انضمام نه وروسته به زمونږ چې کوم دلته د استادانو کمیانې دي په مختلف سکولونو کې، په پرایمری لیول، په های لیول او د ډیګری کالج او د کامرس کالج په لیول، یو خو به دا کمی شي نه وي، چونکې په بجټ کې به دوی لځای ورکړی شي او نوې اسامیانې به راوځي او د قبایلي سیمې چې کوم هغه ځوانان چې اعلی تعلیم یافته دي هغې ته به موقع ملاو شي چې هغې به په دغه ځایونو کې په مختلف پوسټونو ولګي، نو څه به خلک په روزګار شوی وي، څه به زموږ سیمه کې چې کوم دی د استادانو کمی پوره شوی وي، زموږ را روان چې کوم مستقبل دی هغه بچو ته به روښانه مستقبل ملاو وي، ځکه چې سبق زده کوونکي خلک مخکې پرمختګ کوي او ترقي کوي، خو هغسې ونه شوله.
هلته په قومي اسمبلۍ کې لکورمې منتخب د پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري چې د قبایلي ضلعو د انضمام لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې وې، دا مني چې د هغې ګټې لا هم ولس ته نه دي رسېدلي.
خبره داسې ده که نه، کم مرج لپاره مونږ کوششونه وکړلو، یا کومې مونږ د سټوډنټ والا د کوم لاین دی په دې کې باقاعده مونږ هغه وخت کې کمیټه کې دا خبرې وشوله چې یاره څومره زمونږ مطلب یونیورسټی یا میډیکل کالج یا انجینئرنګ کالجونه دي یا داسې نورې کومې ادارې دي چې هغوی د قبایلو مخکې کوم سیټونو او ډبل کېږي، نغا والې سره مطلب لري چې کوم پلاننګ وو، پلاننګ دا و چې را کوم 10 ایئرز پلاننګ وو، دې کې به مطلب ورو ورو مطلب ګریجولي به دا شی مونږ مطلب یو ځای ته راولو. بدقسمتۍ سره هغه مرج ونه شولو چې کوم مونږ غوښتلو، کوم سرتاج عزیز د کمیټې کوم چیرمین وو اخکې اتل ډیسایډ شي، او کوم دا مرج وشو نو دې هغه مرج سره څه تعلق نشته، نو هغه وجه زموږ سټوډنټ دومره ډیسټرب شولو.
نوموړي وویل چې په دې لړ کې یې د یو شمېر زده کوونکو سره په داخلو کې مرستې هم کړې دي.
څه دې نه مخکې مطلب چې شوي کالج کوم میډیکل سټوډنټس وو هغه یو کال ضیا شو، سا کال یې ورته اډمیشن ملاو شو، تاکي هغه سره موږ هم د پی ایم ڈی سی په تورو باندې مطلب او خپل سټینډنګ کمیټیز په تورو باندې کم دي سفران دی هغې تورو باندې موږ ډېر کوششونه وکړو چې سیمم هغه خلک کوشش تو کم یا هغوی تیر شوي کال یې مطلب دوه کاله شو که نه، لاسټ ایئر تو کوم کسانو هغوی ته اوس اډمیشن ملاو شو هغې باقاعده هغوی سره ذره بې تکې وم تو څومره زموږ د حالکې خلک وو، خو تو کوم د یونیورسټۍ والا دي او یونیورسټۍ والا ته اوس هم تکلیفونه شته دي هغه مسله دارې چې مخکې به سفران نه کېدو، سفران ته موږ ورپسې لاړو مسله به حل شو، اوس دا شی شو میټر څه کم دی لاړو صوبایي حکومت ته، او صوبایي حکومت کوم نه په دې باندې اوس خاص توجه نه ورکې دي وجنه زموږ ته کوم سټوډنټ دی هغه مده غریبان تر بدر سر دي.
ساجد حسین توري وای د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د داخلو او وظیفو مسله یې په پارلیمان کې هم راپورته کړي او د حل کولو لپاره یې کوششونه کوي.
پارلیمنت کې زموږ کوم سټینډنګ کمیټه دی هغه کې باقاعده موږ دې کې دا شهر اوچت کړی دی چې کوم ایچ ای سی والا سره کوم دی مو سکالرشپ وو د سټوډنټس والا هغوی سره پیسې پرتی هغوی دا خبره کوله زموږ سره مطلب دی اوس رولس کې نشته دا موږ څنګه استعمال کړو، هغه نه بعد موږ هغوی ته دا ویلو ریکمنډیشن موږ وکړو چې دا به ته خامخا استعمالوي، دا د فاټ سټوډنټس کوم دی حق دی، او سره ور سره په دې کوم جنرل کم یونیورسټی دی باندې موږ خپل آواز اوچت کړی دی، خو دې کې اټول نه غټه نه لایق څوک چې کوم جگہ موږ دی صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت موږ سره مطلب اٹیچ دی په خبر مخکې مده د فاټو سیکریټریټ والا وکولو، او صوبائی حکومت الړو هغه ورته مسالې جوړه
په پاکستان کې د اتلسم آئینی بدلون تر مخه زیاتره محکمې صوبایي حکومتونو ته ورکړل شوې دي. دا راز د 25م آئینی بدلون تر مخه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې او ټولې چارې د صوبایي حکومت تر واک لاندې دي. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د داخلو په اړه مو د اعلی تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له سلاکار خلیق الرحمن سره د اگست په 5مه نیټه د رابطې کوشش وکړ، په وار وار مو ورته پیغامونه او کالونه وکړل، خو د هغه له اړخه مشال ریډیو ته هیڅ جواب ورنکړل شو. د واکمن پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ له څو تنو غړو سره مو هم په دې موضوع خبرې وکړې، خو هغوی په دې هکله د پوره معلوماتو نه لرلو په وجه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. بیا مو د ساينس او ټکنالوژي لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش سره خبرې وکړې او دا ستونزه مو ورته بیان کړه. نوموړی د تحریک انصاف په تیر صوبایي حکومت کې د تعلیم لپاره هم د وزیر اعلی سلاکار پاتې شوی. مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیر حکومت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو کې د ځانګړو سیټونو یا کوټې لپاره اقدامات کړي وو او هیله ده چې دغو ځوانانو ته به خپل حق لازمي ورکول کیږي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.